Așa că mai până mă păi ca zot, că s-a tine de păion găsit, mă ca să spună. Căci poșin, va hala ham, esmat sorvon dar măgelei xabării bădi, boșmost.
درنو اوریدون که السلام علیکم وسپ افغانستان کې د ماشام و بجیدی د لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو سرمشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه اضطراری مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر سوالو کې ښځې مهم رول لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو کې او بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږکال به له افغانستانه 1500 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د سیاسي دوه غوښتنه کړې ده. د افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به پر هر تن کابو $4000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4130 امریکایي ډالر لګښت راغلی. افغانستان د کام ایر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې باید د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کام ایر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمېر 11 ته ورسید. چارواکي وایي 4 کسان د ګازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند ای این آی خبري آژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیشې ساحې لودیانې ته رسېدلې ده. پیشې په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې آژانس خپره کړې، د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې دي او له ځایي اوسیدونکو د پیشې په باب پوښتنې ګروېژنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر واک په قدرت کې پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو د دې ټول پوښتنې سخت ملاتړ کوو، په دې اړه کنسرتونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار اواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. مرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واک لاس په سر شوه، پرون د جرمني په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، کله چې روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودي هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 1,25,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په آسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو، څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو، د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420211240. په همدې شمیره کې واتساپ هم دی، بیا یې تکراروم: 00420211240. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور واورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسه تمامه شوه ده چې مرګ سره می په کلو به کړی دی او خدای پاک بس خه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه د ملاریا ناروغي تیر کړی ده. سمسور ازادي رادیو ته ویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه مر اسانتیاوي نشته ده چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته پاغه روختونونو کې د دسي بو سایل ستنه دسي خې د واگان شته چې دغه ملاریا تبه چې په چاله زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خسته پر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغینه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 10% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دخته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وین شرافت زمان هموایی په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوی پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډیرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چې پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کیدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډیریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریښي دي، پوښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک پاڼې هم راته پوښتنې کړي. وروسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث له دینه پیل کو چې ملاریا چې کله یادیږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې 80% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري پسې کې ده او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه مې کیلې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنی بد او ایریا معنی په اصطلاح هوا، ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري. له هر لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخ کې تاسو چې ویلې یو انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چېرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوې وي له یو انسان څخه بل انسان ته تیره شي نو منتنېدلی شي، او یا دا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکرو په واسطه باندې منتنه شوې وي کیدای شي له یو انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2,940 زره خلک په فوت شوي وو، تلف شوي وو. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چېرته په وخت تشخیص او تداوي ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مړ کېږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. که څه هم له نیکه مرغه د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,025,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، د دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي کله چې دغه غوماشې انسان وچی چی یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. که څومره د علم سطحه، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدلی کېږي. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په څنګ کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اعراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي، او کچیرته پرمختګ وکړي مریض خاصف کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچیرته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اعراض ولایم دي چې په شروع کې کچیرته پر مخ لاړ شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ ذره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پوښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خې دي ورزو. لمړی پوښتنه اورو چې دلته یو اوریدونکو راته ثبت کړی ده، دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تا ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چیرته د یو کس شدید پر سر درد دی تر څنګ شدیده تبه یې، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم؟ نو آیا کچیرته سردردی و نه وسی، شدید تبه و نه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې کنه؟ او بل پښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای کله سی ملاریا په امریکا واوړي او امریکا سره ته وخیږي د هغې تداوی ډیره ناشونی ده، آیا همداسي کیدای سی ملاریا په امریکا اوړي او امریکا سر تخیزی او وکن هغه تداوی ډیر ناشونی او سخت ده که څنګه؟ ډیر مننه.
سلامات اوسئ، زموږ اوریدونکو زابلای و چې اړیکې نیولې و له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن پوښتنه واوریدله، زابلی ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکې مې یادواري وکړه په اراز ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات تخریبیږي او د دې رازیتونه چې لسری حجرات په داخل کې نمو کړي او تکثر یې کړي او زیات شوی وو تعداد تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نتوشز نیکروزینګ فاکتور دي سایتوکینونه دي بعضې مکروپاجونه دي هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده هغه تنبیه کیږي نو شدیده تب رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تب ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي او داسې سردردي ورسره وي، ازدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اعراض ولایم موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو. ولې داسې نه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. زموږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بعضی نور لکه کندهار، هلمند، په هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پښتنې یو جز دا وایي ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي او وایي چې سر ته ختلې ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت مورکا ته زمینه سازی کوي، خو مورکا په سیده چې یو عارض امداده چې مری سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده هغه پیښیږي چې هغه ډېر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته اعراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نه شي ځکه چې هغه وژونکی حالت وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاته کیږو، دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه دا د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼه انسان دې حد ته رسوي.
هو، تر ډېره فالسیپاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي. کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ فشار لوړیږي. هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې نشي د انتان په بیس کې رامنځته شوی وي، دا حالات واقع کېدای شي.
بله، او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره، په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې یو څه نسته. دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کېږي په دې ناروغۍ باندې.
عموما همدا مونث انافیل غوماشه انتقالوي. کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي، وځبي کی یا وغځي کی ایوان دغه وینه دینه واخلي، نو دا پرازیت یا ګامیتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بل اكو د انسان منتن انسان، دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسي سیکل یو دورا پرازیت کې دوی سر ته رسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي، نو مرسته اراز ولایم پیدا کی. دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې دمر لپاره سالم انسان وخزه کی پرازیتونه تقریبا تر دیرشو دقیقو پورې د وینې لارې یعنی ته ځان رسوي. بعضې پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پاتې کیږي چې خصوصا اووال او ویوکس وي او ډیری هلته وده او نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي، مخفي دوره یې پار کوي، خو عموما یوه اله دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجیږي دوران ته راځي، چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او یا انساجو کې دوی دا مرحله سرته رسوي. کله چې دوران ته راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي، سرو حجراتو داخلیږي، هلته بیا خپله تقاملي دوره سرته رسوي، زیاتیږي، یو وخت رسیږي چې سر حجرات سختوالی پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاسه ورکوي. نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبیږي بیا هم په زرهاو پرازیتونه دی نه آزادي. دا چې کله آزادي کې دا وخت کې مری شدید تبه استفاقات سردردی دی پازمی سیستم آنازولی هم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د معافیتي سیستم حجرات راغلل تبه یې رامنځته کړه یو څه وخت لپاره دا وي تر څو چې نور حجرات سر حجرات نیسي او بیا دا سیکل سر ته رسوي دوی زیاتیږي تخریبیږي بیا تر هغه وخته پورې نړۍ ته تعرض نه لري تقریبا اته څلوېښت یا دوه اویا ساعته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې یو پښتنه لرم. یعنی موږ څنګه وپېژنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو؟ نو د دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخکې څوک چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به یې ټیسټ کوله، د کلورکین او پریماکین په نوم دوه ټابلیټونه وو، هغه به یې خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کېږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا ترلاسه کوي بدون معاینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا. څوک چې په شدید تبو مصاب وي یعنی صورت خوږیږي، نو دغه دوا امراضو په حق له دوایي ترلاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د به ملاریا له منځه یوسي، که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوایي خوړلو په حق له باندې ستاسو نظر غواړو، د ډاکټر صاحبانو نظر غواړو چې دا غټور تمامېږي یا مضر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي. و ډاکټر صاحب نورې پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي، دا به ورسته مطرح کو. دی غوریدونکو دی او ډول د وایانو یادونه وکړه. او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي یو خو د ټابلیټونو نمونه واخل چې په غو باندې بخې کېده په درملنه باندې کیسه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبرې پوکو په دوه منی مای کې خود دی اوریدونکو پښتنه به وس به جواب نه پریک دو مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې دا وری وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولا يم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د شومیتیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض هغه داسي اراض ولایم پیدا کولای شي لکه ملاریا. ولی د وینې د بلډ فیلم په اساس، د وینې د معنی په اساس هغه کچیرته یو معنی منتوي کولای شو تلورې لاشپات ساته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معنی تکرار کو تر څو دې مطمئن شو چې یا د ملاریا پرازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلي، ځکه چې ملاریا پرازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصې دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډیر ارزانه دي، لاسرسی یې اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، نور امراضو تشخیص تفریقي شي او وروسته تداوي شي.
یعنی ډاکټر صاحب بنخصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده. خطرناک په دې ده چې کچیر ته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي ډېر شدید اختلاطات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو وویلو چې دماغي ملاریا ده د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تورې غټوالی ده، زیړی پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د ډډوډو عدم کفایي دي، او د سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلاطات دي. دا که په مناسب وخت تداوی نشي او معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوی نشي، نو دا اختلاطات کیدای شي او دا اختلاطات وژونکی سیر لري.
سلامات سه ډاکټر صاحب، اوریدونکو اړیکه نیسي ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مننه خیر سي لودین صاحب محترم، آتا ته سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
ښه ستړي مشه همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسي. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه؟ او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع مطالعه کړې ده. نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترم، موږ وینو چې ډاکترانو باندې سلمبر نشته دلته، او بعضې خلک خو ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري یا د طبي ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د سو شولو سیزن شروع کېږي فصلې، نو هغه نو دومره پریماني د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته وو، هلته به هم یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې. دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نشته. نو دا اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشتې دي لودین صاحب لکه شګې چې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه چې باید دغه د خوراک په ځای د اوړو په ځای اوس پیلاندې دي، هغونه هم د دې په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غم وکړي. اکثره دا ګرم ولایتونه چې دي ټول همدغه یو مرض باندې اخته دي. موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي.
بله، کور ودان همدر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. که څه هم مخکې ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړه چې بې نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري، ډاکټر صاحب وویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا اغیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي، البته د متخصص ډاکټر له سپارښتنې سره سم. ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو، د مخکې تاسو پوښتنه ځواب کړه، بیا هم ممکن لنډه تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنې څه لري؟ هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي، لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا په ټوله کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپله وکړي، وینه معاینه کړي، او بیا که چېرته احیانا په کومې ناروغۍ اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب، کله چې د دغه ساحو خصوصا لغمان، ننګرهار، د دې مناطقو زه خپله کابل کې اوسېږم، کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلي وي، نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کېږي، شاید دا ملاریا اوسېږي. خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده، او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي، مشکل نه دي، دا دومره قیامت نه دي. تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه ربط آمد کرایه که وشي، نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته، ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي، په اسانه تشخیصېږي. نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم، او همدارنګه دوا یې ډېره ارزانه ده، ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي. نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي، ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولای شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. دلته یو بل اوریدونکی نورمرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه راته ثبت کړي، دا پښتنه به واورو چې زیرک صاحب سره.
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې
څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو؟ ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وی د دې خې حلاري به چی وی او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي؟ ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدیده ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد اغیزې کولی شي. چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي؟
کور ودان ډیر مننه نور مرجان زیراک رورو له خوست نه. ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونه نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړي چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي؟ که څه هم پټول کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کڑکیو ته ونی ولسی یا هم کسوک مثلا لکوټینه بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي، ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې، خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغۍ د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیراک تور پوښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي؟
دوین سه په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي ورسته پرمیشن باندې خبرې کوم، یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض چې کله ملاریا تیروي ضرور دغه د وینې اندازه کمیږي، شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي، همدارنګه که چیرته یې وینه کمه وي وینه ورته تېره کړی شي. او بل دا چې مشخصه تداوی ده، پرازیت مشخص کیږي، معاینه کیږي، نوی معلومیږي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي. د مخنیوي لپاره یو هغه دی چې موږ تاسې محیط وساتو او بل دا دواګانې دي. محیط ساتلو کې صدا د چې موږ پاسې وګدو کالی واغوندو، هغه صحیح چې لوچي وي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو، او هغه صحیح چې لوچي دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي. دا د یو مثال بل دا ده چې په هغه مچري چې ورته وایي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د مارک ځای وي په هغه ځای کې باید موجوده وي. کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي. او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي، ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي، هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي، هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرایشي. بل مخنیوي د دوا په واسطه ده. کله چې موږ وینو د نیک ساحې ته ځو یا هغه ساحې چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو، مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل، او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو. کله چې لږه فنه به راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی، تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټول کې بیا هم 100% مخنیوي د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم اویا الی 100% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره له دې چې تاسو ویل چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال ته ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کې هم پکې کېږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاون ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتمان د غناروغي نور هم زیاتېږي ویروسي. اتصال عمل دی چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا د سه ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ست د ملاریا
په دې ورستیو کې؟ د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نور روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډېره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغو اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې کیمیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 40% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده چون لوړ مرګ او مړ په دې عمر کې واقع کیږي دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دی وړاندې شوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسیدلې وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنه افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندیمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي، تنه هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان مثلا، میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي، یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګاله کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي، هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو تر ټولو نه زیات چې مرګ عمر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغوی خپل ګډه کې ماشوم لري او بل دا چې هغه ماشوم چې پیدا کېدای شي د مور نه په ولادي ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډېر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله، تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلای دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو کڅه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې ورسره کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمن در راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیخ زیات شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه دغه سي ناروغي په وړاندې سوي، او خوارزواکۍ ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي.
خوارزواکۍ ماشومان د هرې مرضی لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، هغه ملاریا ده او کنورې امراض دي. هر مرضی کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږی سم شي. تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غږی فلټر سي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي. ازادي راډیو ده او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي. د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو
څنګه؟ بله، او تاسو هم ستړي مو سي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. تعالی دې خیر درکې چې موږ ته داسې موضوعات راکوي او موږ ته آګاهي راکوي. ستاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دوی پوښتنې وکړم. لږ نظر خو مې دا دی لوجی صاحب، د جوزجان په ولایت کې دغه ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت یو دشتونو مو ډیر دي، قراو قصباتو کې دا ملاریا ډیر پیدا کیږي. او بل خبره ده چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسی په ولسوالیو کې په قراو قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو تم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو، تر اوسه دا مشخانه پر موږ تقسیم شوي نه دي. نو د خلکو ډیره هم دا ده چې داسې پشخانه چې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه وي تقسیم شوي، بیا په قراو قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او ورانو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی یو میکروبي او ساري ناروغي ده، د غوماش پیدا کېږي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو سمو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. دغه ملاریا چې انسان ته راځي، اول پر کوم اندام ډېر تاثیر کوي؟ نو بله خبره مې دا ده، د 2010 کال را په دې خوا بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګ میر د ملاریا ډېر و که اوس ډېر دی.
کور ودان قاری سے پختون ډیره ډیره مننه. سلامات سه چې پختنې مو وکړي. یو بل اوریدون کې هم خپل پختن را لګلې دا به وورو، بیا به ډاکټر سه برته جواب ورکړي. خاطی دی اوریدون کې پختنه به وورو چې واتس اپ کې راته سپ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه می دا غوښتنه ده، کچيري د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزي په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزي په افغانستان کې ډیره ده، بیخي بی انتها ډیره ایجاد شوی ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړې نو دغه امراض زیات شي. کچیر په دا حق له معلومات راکی، آیا دا دغه د څه سره دا مرزي تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپورته کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزیو باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی. دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی، چې آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې حق له تاسو موږ ته معلومات راکړئ، له تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان، له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه نیسئ یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ډاکټر صاحب، اول به راسو د قاري صاحب پښتون نظر ته او پوښتنې ته. نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې. پخوا به د پشخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکه نیولې وه چې په خوا بورته ځینو موسسو په وړي کې پشخانې ورکولې، مساکلې تر اوسه نه دي رسولي. قاری صاحب پښتون پوښتنه درلوده، وایي لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا برید کوي، او بل وایي که پیښو ته وکتل سي 2010 کال ته که وکتل سي اوسنیو حالات ته، پیښې زیات شوي او که کمې شوي؟
لودین صاحب، که چېرته ملاریا مرضي په شروع کې د انسان سالم انسان پوستکي باندې حمله کوي، هغه وخت زه کوي دا پرازیت تر نیم ساعت پورې یعنی تر ځان رسوي، یعنی ته چې ورسېدې هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفته هلته پاتې کیږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو اسکه حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب داسې کل هغه سره حجرات چې تخریب شول، دا پرازیتونه آزاد شول، نو اسکه حجرات تر اغیزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوي نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
او بل پوښتنه دا وقاری صاحب چې وایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامه روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیښې زیاتې دي لا هم؟
بعد لما سره نوی معلومات نشته، دا ډاټا لما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید بیان روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا رب په څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وایي پکې ډېره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
باید محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چېرته ازدحام زیات وي نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي او قوت پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو کې چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبی ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د برسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکال بې ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیوګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې بې ساري وي، او په افغانستان کې اسی پذیری هم په دې ډېره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو له لارې هوا سړه کړي، نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چې مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوی دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت ده چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی؟
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقعات پکې زیات دي، نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم د یو غړی دي مسابېدو ونه لري، فرزن د ستوني درد ستوني وازې ولیدل شي چې چرک لري، یا دا چې سینه بغل وي، یا دا چې شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره د تشو متیازو میکروبي کېدل اراض ولایم وازې معلوم وي، جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخصې مریضۍ اراض ولایم نه وي، نو په اندیمکو ساحو کې صدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېر مرستې کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل، یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو، هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوې دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویل چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضی په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوه شي چې ملاریا انتقالي ناروغۍ ده، انسان مبتلا کوي، کیدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد ده. ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه، ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان، راځئ چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خو به وینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې، همدارنګ په روغتونونو کې، که د ولایت په سطحه وي، ولسوالۍ په سطحه وي، همدارنګ د زون په سطحه وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته. او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره په کار وړل کېږي هم شته، موجود.
بله. او ډاکټر صاحب، تشخیص څه ډول کېږي؟ یو همدا د وینې معاینه کېږي او که نه نورې لارې چارې هم شته د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډېره زیات رول لري. همته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي، بلې چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نه وه د پرازیت ته. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو وویل چې هره ورځ څلور یا شپږ ساعته پاتې درې مسلسلو ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراز ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات منتنسل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې منتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص کوونکی.
بله. او ډاکټر صاحب، درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده او که نه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغېز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولی شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. که چېرته فلسیپاره ملاریا وي او دماغ یې نه وي نیولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې له لارې په کوینین دای هایدرو کلوراید په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا هماغه کلوروکوین دوو ورځو لپاره دوه سپره کېږي. او یاده چې کچیرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین، سلپروډوکسین.
خو دغه دارو درمل چې تاسو یاد کړل، دا د ډاکټر له معاینې تشخیص نه وروسته اورېدونکي ترلاسه کوي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر په دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوعه موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده نه ده، شعوري حالات د مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوي فرق کوي.
سلامت سي ډاکټر صاحب اوریدون کو تاسو نه هم هیله کوي چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چکیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کچې وي او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي معاینه وکړي له معاینې نه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیزې خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کله ناکله زیانونه ډیر اړوي او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي مثلا یو کال کې ملاریا سي آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پراوګرځي او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدلی شي او کنه یو ځل چې مریض سي بیا یې وجود معافیت پیدا کړي
هو بله بله کېدای شي چې د ژوند په جریان کې څو ځله په دې مریضي باندې مبتلا اوسېږي معافیت خصوصا دومره ویلي دي چې که چېرته یو څوک دوامداره په دې مریضي باندې اخته کېږي یوه اندازه معافیت پیدا کوي شدت یې کمبود پیدا کوي شدت بې کم وي ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریضي باندې اخته شي دوامداره معافیت متاسفانه
نه لري. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې ورورو بحث هم پای ته رسیدي فقط دوه دقیقې شاوخوا لري ډاکټر صاحب تاسو کو دغه خپل سپارښتنې راټول کړئ چې وایي اوریدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي هغه خبرې ورته وکړي په دې دوه دقیقو کې شاوخوا به بحث هم پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو عمده سپارښتنې به څه وي اوریدونکو ته
اوریدونکو ته مې پیغام دا ده چې هغه سپارښتنې چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي تاسو هغه واورئ په هغه باندې غور وکړئ ځان ور باندې پوه کړئ او هغه ته د عمل جامه ورکړئ په کار یې واچوئ کار ته نه واخلئ تر څو تاسې د دې مریضي څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د ګاونډ د دې مریضي نه په امان کې پاتې شئ د صحیح کارکونکو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلما د کابل طبي پوهنتون استاد او د مایوان شفخانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیولا او له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
چیکر سن لے بنو لے بنائی نکرماشتا بیا بنا سر رشتی چیکر سن لے بنائی بنو لے بنائی نکرماشتا بیا بنا سر رشتی چیکر سن لے
سلام و وقت همیتان بخیر اینجا رادیو آزادی است 8 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید